كلام.
نن سبا یې چې رالی مهم یې مراسره جنګ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسي کور ته. خو ځي
جوړوونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خرغلاست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخته په کوڅو کې ولاړ وي او خپل منځو کې بد خبرې کوي؟ دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن څومره بد اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي؟ نن هم دا موضوع را اخلو چې د راپور ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشي. قدرمنه دوستانو، د نورستونزو ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنۍ پتنګ کړې دي، دا ویل کېږي چې ځینې لنډغر یا ولګارد اشخاص د کوڅو یا د خلکو د کورونو خوا ته راټولېږي او په لوړ آواز په خپل منځ کې ټوکې او خبرې کوي چې د غږونو او غالمغال بیا کورنیو ته لوی استونزه جوړوي. سره له دې ستونزې، کله چې خلک له خپلې کورنۍ سره له کوڅې تېرېږي، نو د دغه اشخاصو له مزاحمت سره هم مخ کېږي. د کابل د کارتین او سیمې اوسېدونکی غلام جان وایي چې د دوی کور په مخ کې ولګارد اشخاص ډېر راټولېدل. څو ورته وویل خو خبره یې چا نه و منلې. نوموړی وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ، نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تا باندې وخته له دفتر نه یا له بل جي نه کورو ته سړی ځي، په کوڅې کې لنډغر ولاړي، نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا مخامخ کېږي. څوک په چاقو وهه، څوک په دې وهه، چانه پیسې وباسه، چانه موبایل وتښتوه. دغه ستونزې او مشکلاتو د هغه له وجې نه دې خواته راغلي. اوس سره کیسې کارت نه هغه جایم پرېښودو. ځلې ځلې م ورته ویلې خو خبر دا داسې څوک څه شور سره کوی نه شي. ورته وایي جنګ د سره کوي، ول د سره کوي، په چاقو دې وهي، په وغه دې وهي، څوک نهسته چې پوښتنه دې موږ سیم هم پرېښوده راغلو دې خواته. ستونزمنه خبره خو دا داس خپل کور پریدی او بل چیرته ځې لغه ساحې نه. نو دا خو ستونزمنه ده. د ماشومانو تعلیم، مکتبونه به پریدی بل ساحې ته به ځې، دا ټول مشکلات دي.
بل خوا شازیه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له همدې ستونزې سره ټکبیا وایي چې کله د کور د وظیفې په لور ځین لوی اندېښنه دا وي چې څنګه به د دې کسانو له مخې تیریږي. نوموړی دا هم وایي چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي، نو ټوله ورځ په دې اندېښنه کې وي چې همدغه لنډغر یې کور ته د غلا لپاره لاړ نه شي.
موږ چې په هغه منطقه کې ژوند کوو، هلته ډېر بېکاره اشخاص ناست دي چې تمام ورځ موږ هېڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي. او مثلا د مکتب نجونې تیریږي، هغوی پسې خبرې کوي، یا هر څوک تیریږي ډېر په تکلیف، او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لار نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناست دي. خصوصا د دوکانو مخ ته داسې بېکاره خلک راجمع شي او ناست دي، چوکیګانې یخي چې ټولې کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند هغه لري. ځینې وخت موږ کور خوشي یا اولادونه په کور کې، موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نه شي چې دا لکان او خلک په دغه زموږ په کور باندې واوړي، یا کوم حادثه وشي، یا کوم مشکل رامنځته شي. و د همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړېږي، مثلا کورونو باندې اوختي، یا اغلا کړي، یا کوم بل کار کړی، د یېرې خبره ده.
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي، د کورنیو د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي، نو پوهیږي چې کوم کور کې خلک شته یا نه. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی نورالله چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور ترڅنګ چې ګاونډی بیرن کیږي، یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو، د کورنۍ ټول غړي یې بیا چې بېرته راغلي، ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه، د پلاټنو پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند دغسې بېکاره اشخاصو چې هغه دې خوا په کوڅو کې ګرځي، ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چاره چمتو شي.
دا دغه کسانو درېدل په لار او کوڅو کې هم بیلابیل دلایل درلودلی شي، چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي، چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی:
جنگ عمده دلایل ده دیدی چې دغه خبره جنگ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنگ ده، بل وزګارتیا ده، دریم محیطي تاثیرات ده، په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي، چې د دوی دا ګشت ګزار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تلی ده، هغه خپله دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغوی سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي، چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپله هم دا نظم کولی شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي که نه، نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پورې کوي، چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیښیږي، چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډېر سخت په عذاب دي او په تشویش دي، دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک.
همدارنګه د کورني مسایلو کارپوه محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې د دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډېره جدیت او دقت څخه کار واخلي، تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي، دموږه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلي دي، ولګردي کوي، چپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده، حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي، امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې اند انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، اند مل اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول ته پښو لاندې وي، ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو او کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، او یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې موږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی، او موږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې د هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته، څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی ده. تاسو په دې برخه کې څه ویلی لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمیر د جرمونو کم شوی دی، خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ځینې کسان موجود دی چې یو اخلال ایجاد یي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د اجتماعي له لحاظ نه، د رواني له لحاظ نه. یوازې پولیس نه شي کولی چې د رواني له لحاظ نه، د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د غولګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریان صاحب، په آینده کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه للار نه دغه امبانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. موږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي یا د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آګاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږی دي، همکاري کوي تر اوسه پورې کړی دی که څنګه؟
بالکل، بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه شي کولای چې مخته لاړ شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکاره ده، خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو، او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي بحث ته نیاز ده چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي، او تبلیغ او خپل رسانیو هم په دې برخه کې خپل نقش اوان لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنې یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ناریان صاحب. دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.